سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي. نن چهارشنبه د کب اتمه. تاسو زموږ د ازادي راډیو نوري په موقعي د دې سات خبرونو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري پر 26مه د مسافر او بارونون کوموټر پر مخ د شپږمې ورځې په لړ کې بنده ده. ټاکل شوی وه چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورشي او د فبروري پر 26مه یې پر صفر نقطه له پاکستاني چارواکو سره وګوري، خو د پاکستان د ملیشي ځواک او چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله. مشال راډیو خبریال ته ویل چې د فبروري تر 26مه تر محکمه پورې له کابل نه کوم لاوی مذاکرات لپاره نه دی ورغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل اکسپانه کې د بقای په حواله لیکلي چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیږد او پلور سره تړلي یو شمېر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیږدونکي د نوي بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لویدلو له امله د مړو شمیر لږ تر لږ شپږ څلوېښتو ته لوړ شوی. دا پیښه د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه د اومدرمن په ښار کې وشوه. د خطو مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې لس نور کسان ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمن شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکور شوې ده. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې پیښه کې پوځي پرسونل او ملکی وګړي وژل شوي دي. د پیښې لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی. په سودان کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوه او د دې جګړې په پایله کې لسکونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 12 میلیونو څخه ډیر خلک بې ځای شوي دي. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې خزي زیانمنې کړې دي. دا ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار کړی چې نړیوال ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام رسیال سمیر وان ملي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه مرمخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي. په ځانګړې توګه هغه د ماشومانو د ښځو په برخه کې دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان روغتیا د جوړښت ساتلو لپاره کړی دی. او همداراز د چمپیونز ټرافی په یاد اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان نن انګلستان سره لوبه لري چې افغانستان انګلستان ته د 326 منډو هدف ورکړی دی او دغه لوبه وس په داسې حال کې روانه ده چې افغان د افغانستان ملي لوبډله توپوهنه ماویه هم په د توپ اچولو واری دی. دا چې لوبه څنګه روانه ده دا وړاندې په خبرونه کې تاسو له موږ سره تعقیبولای شئ. دغه خبری ټول کې تمو زفرشته صحا کر کلی کو په دې خبرونه کې د تازه د کرکټ یا د اتلانو د جام د لوبو د ډګر نه تاسو تازه راپور او گزارش لرو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د افغان هنرمندانو دی ویډلې په حق له هم راپور شته چې دوی خپل اثر فضا ته استولې دي او همدارس په افغانستان کې د وروستي او سیلابونو په اړه هم راپور شته.
نو تاوانونه خره سولې دې مده کې ویوړلې وروره پسونه ویوړلې ډیر مصرفونه مو پکړی وو کو دونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو سره کړی دي نو خو وسه خپل سر نه
دغه غږ وروستۍ برخه وی هم دغه سیلابونو په اړه راپور وړاندې خبرونه کې را سره په تفصیل اوریدلای شي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره خلاص خبري ټولګې ته د دی ورځې د خبري ټولګې پیل د کرکټ له سیالي کوو څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې هم د خبرو وکړه نن په پاکستان کې د افغانستان د ملي ټیم لوبه له انګلستان د انګلستان له ټیم سره روانه ده په دا چې افغانان په پاکستان کې د اوس د کډوالۍ سخت شپې ورځې تیروي خو د دې د سختۍ سره سره د دوی اندېښنو سره سره دغه کډوال میدان ته ورغلی دی خپل ټیم تشویقوي او خپل خوشحالي لمانځي دا چې دوی څنګه د خوشحالي لمانځي په دې راپور کې ووري
افغانستان
د پاکستان حکومت له خوا پر افغان کډوالو د فشار پاوچ کې د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د سیالیو لړۍ په پاکستان کې میشتو افغانانو لپاره دا شی بیرامست کړی دی پسولګونو افغانان لوبغالي تزي ترڅو د خپل خوخي لوبډلې لوبه وګوري هرڅوک هیله لري چې د دوی ټیم به په دې نړیوالو سیالیو کې ښه کار وکړي شیر خان افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي
ان شاء الله صحیح لمنیم افغانستان په تیر نړیوال جام کې شلوبه وکړه افغانستان دې ټورنمنت ته یو پیاوړې لوبډله لېږلې ده دوی په دوبه کې تمرین کړي او دلته هم تمرین کړي ده
دلتا په کراچۍ کې افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ په پرتله لږو محدودیتونو سره مخ دي په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې یوازې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني ویزې لري کولای شي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې وي نو ټول باید لدې دوو خارونو ووځي په نورو قانونو کې پر افغان کډوالو محدودیتونه مخ په زیاتې دودي او ډيري په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای په پاکستان کې هم امنیتي تدابیر سخت دي د دې لوبو د امنیت ساتلو لپاره شپږ زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي خو د هند ټیم د دې سیالۍ لپاره پاکستان ته د راتلو موافقه نه ده کړې له همدې امله د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي حتی د پاکستان په وړاندې چې د دې اتل ولې ټرافي اصلي کوربه دی دغه راپور مو واورید چې افغان کډوال په پاکستان کې د سختۍ او اندېښنو سره سره بیا هم د لوبډلې د تشویق لپاره میدان ته ورغلی او دغه خوشحالي لمانځي اوس هم د ټلیفون په لیک را سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړي کریم صادق را سره وصل دی صادق صاحب ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو منله خبرونه ته خره غلس کده نننې لوبې پاک لراته وي اتمن تاسو هم تعقیب کړئ د خلک بس تاسو غک هم او لوب څنګه روانه
او څنګه ارزوي د لوبه بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل نیکی هلی او سلامونه ټول اوریدونکو تاسو ټول ته وایم او ډیر زبردست لوبه او شو نن د افغانستان له خوانه په سر کې د افغانستان ټاپ درې دانی لوبغاړي زرو سو زیدل د ابراهیم زدران نن نه لوبه واقعاً چې ډېر د سټایلو دا چې سمره هم صفاتو کړي کما دا په دومره یو غټ سټیج باندې د انګلند غونډې مضبوط بولینګ لاین اپ خلاف چې ټول پاس بولرانه ډېر کوي تیز سپیډ سره بولینګ کوي د دوی په خلاف د افغانستان له خوا تر ټولو زیات منډه جوړونکې شو یو سل واوی ار منډه خپل خپل ځان جوړ کړلې چې فائدہ افغانستان ته وشول اندې تر څنګه اوسر عظمت عمرجی اشمت شهیدی او محمد نبی د افغانستان هغه 500 ټوټل 225 رن ټارګټینګ لیستان غوندې لوبډله تور کول زمال نظر یو ډېر ستر ټارګټ وو د افغانستان د کرکټ ټیم یو ډېر ښه کمبیک وو چې په دومبۍ لوبه کې د افریقا نه ماته خوړلې و او ان شاء الله لوبه اوس ډېر جالب حالت رسیدلې ده او ان شاء الله کول ډیر لاند وخت کې ان شاء الله د بریا شهیدان وسیبو
صادق صاحب څنګه چې تاسو هم تجربه لري دغه شیبو تاسو هم دغه لوبي کړی دی په دغه وخت کې څه فکر کوي د اوسنی حالت سره سره افغان لوبډله باندې نه لوبه وګټي
موجوده وخت کې افغانستان لوبډله ډیر ښه پوزیشن کې ده او یوازې د هوش نکار اخیستل په کار دی بالران به ډیر زیات فشار په ځان را نوړي ځکه چې د انګلستان لوبډله هم تر فشار لاندې ده ځکه چې هم د غلوب ویلي نو ټورنمنٹ څنګه مستقیمن بار کیږي. نو افغانستان رستی شپږ اورونه دی او عظمت عمر زای ګلبدین او فضل حق بارو کی به تر سره کوي. یو خکې چې یو خرن اوټ سره به انگلند دغه بیټینګ لائن اف ټول ختم شي او هغه خري درې بالران چې دی نو هغه هم دغه سي پاور کې د لس منډ پوره کولو هدف ورته ستونمن وي. الله دې وکړي چې دغه پارټنرشپ چې اوس روان دی د جی روټ او دغه بیټسمن دغه کې یو لوبغاړی له لاسه ورکړي. نو انشاءالله باورې ما د انګلستان ټیم هم خپل هغه قیمتي وکټې د لاسه ورکړي دي او د افغانستان ټیم خپل ټول انرژي او توان تر اوسه پورې په کار اچولی دی. انشاءالله الله نو امیدوار یو چې انشاءالله افغانستان به دغه لوبه ګټي.
صادق صاحب څنګه چې تاسو مخ کې اشاره وکړه افغانستان تیر ورځ له سویلي افریقا سره لوبه درلودله. په هغه لوبه کې افغان لوبډله یو څه کمبود پکې وو یو څه ستونزې وې په لوبډله کې. تاسو فکر کوئ هغه ماته شاید د دې باعث شوی چې د ملي لوبډله په پوره انرژي سره دا ور میدان ته راغلی او داسې یو لوبه تر سره کړ چې واقعا ټول ورته په مینه ناز دی او دغه سي خوندور شي به لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کړي.
بالکل افغانستان ټیم نا اوس ډیر زیات توقعات دي د موږ ټولو کرکټ مینوالو د موږ ټولو افغانانو ورن ډیر هیلې دي چې هغه په تیر نړیوال جام کې همدا سي په شلا وریز او 500 وریز کې ډیر خېلو بیو کلی په لیټل سیریزونو کې غټ غټ ملکونو تمات اور کړه د جنوبي افریقا په شمول. نو د هر میدان یو خپل مختلف کنډیشن دی کرکټ له حساب نه. نو د کراچی پیچ د مونږه بیټسمنانو لپاره لږ ستونزمن ثابت شو ځکه چې هغه پیچ ته خاوره هم د مال نظر د استرالیان ورته راوړل شوې ده کم ځای باندې چې وشتم ځای ورته ویل کېږي. نو دا د لاهور پیچ د تیر ورځ د استرالیا او د انګلینډ لوبه شوې وه د انګلستان نه 3.5 رنزه ټارګیټ چیز کړ. نو دغه لوبه دغه د بیټنګ لپاره جوړ وا خدا چې د افغانستان لوبډلې خپل لومبي لوبه بیللې وا او مورال هم لګري دی په شوه نن چې کوم بیرته خره تا ګوکو او یو ډیر کوي بایلنګ لاین اپ خلاف ډیر یو غټ ټارګټ ورته یې خیدا. نو ان شاء الله دغه میچ ګټلو سره زمونږ لوبډلې به بیرته خپل مورال د لاس تر لاسه کړي او په راتلون کې کوارټر فائنل لوبه اختیاریږي چې مونږ دغه لوبه ګټو نو استرالیا سره مونږ لوبه کوارټر فائنل دا غم درول پینډي په پیچ باندې دا هغه ځای کې هم زمونږ سپینران د لپاره پیچ به ان شاء الله ډیر جوړي بس یوازې زمونږ بیټسمنان هادي اکل همدغه سي چې 500 اورونه پوره ولوبوي 2.5 اورونه نیولې تر 200 او پوره ټارګټ استرالیا ته ورکه افغانستان ټیم ان شاء الله کولای شي چې په سیمی فائنل ته هم وځي خو الله پاک دیو کې چې دا غنن لوبه د افغانستان په بری باندې تمام شي.
مننه صادق صاحب که په ورسته شی بو کې دا مراته وای تاسو اتمن په افغانستان کې یاستې د ملي لوبډلې دغه بریا به د افغان وګړو د پاره د نن په هیواد کې په دغه وسنۍ حالاتو کې څومره ارزښتمن دي څومره به خلک خوشاله شي بیا به خلک سړکونو ته راوځي او دغه خوشحالي به ولمنځي.
بیل شکه نن سبا کرکټ د افغانستان د ټولو لوب سر کې قرار لري ځکه چې ډیر زیات تعداد کې مینوال او خپل لوبغاړي لري. افغانستان اوس په څلور درش ولایتونو کې تقریبا کرکټ لوبې کیږي اکیډمیانې دي ګراوندونه دي همداسې ځوانان لوبې کوي او افغانستان کې موجوده وخت کې د کرکټ ته خلک ډیر زیات خوشحالیږي بریاته او هغه هم بیا دغه سي یو هیواد چې هغه دغه کرکټ لوبه بنیادګرانو کې راځي. انګلستان دغه لوبه جوړه کړې ده او بیا د انګلستان نه نورو هیوادونو ته تللې ده او بیا د افغانستان غوندې یو ټیم چې ډېر کم سابقه لري په کرکټ کې او بیا راځي انګلستان ته مسلسل دویم ځل باندې ماته ورکي. الله دې وکړي چې اوس دغه ماته ورکي. نو د مال نظر زه خپله چې دومره خوشحالیږم نو ان شاء الله د افغانستان ټول سلويخ ملیونه ولس به د غبري باندې ډېر زیات خوشاله شي والله پاکي دا خوشالي د افغانانو په نصیب کې.
ډیر زیات مننه کور ودان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی کریم صادق را سره د ټلیفون په لیکه وصل وو. تاسو زموږه غلازادي رادیو نوري پاتې راپورونه هم را سره اوریدل شي.
ازادي رادیو تلیرويش ساته ل تاسو سره ده
ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت لپیخو سره د مبارزې چمتوالی ملي اداره وای د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې درنو روختونو او سیلابونو لسکونه کسانو تمرچوب لاړولې ده. فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه اچوي دي چې د تیر ورځې سخت روختونو پکې د ځاني زیان ترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه هم اړولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورختونو او سیلابونو شپږ دیرش کسان مړ کړي او سلويخت نورې جوړل کړي. د طالبانو د حکومت لپیخو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو لامل د غراز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړي شوی. د دې ادارې د اطلاعاتو او اماړي کورئیس مولوی عبدالله جان سائق په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپان خبر شوی ویلي
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له امله بدبختانه تقریبا 16 کسه هیوادوال شهیدان شوي، 40 کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او 16 کورونه په کشنه توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي ویلي چې د ځانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلې او ژر به له خلکو سره مرستې هم وشي. سائق دا هم ویلي چې دغه سیلابونو او واورو لامل په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت لوري د بیرته پرانستلو هڅې روانې دي. که څوم نوموړي نه دی ویلي چې په روسي سیلابونو او ورختونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو غلی او سخت اورخت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فراه بیا تر ټولو ډیر ځپل شوی. چارواکو ویلي چې د دې ولایت په بکوا او پښترود ولسوالیو کې سخت غلی او سیلابونو 22 کسان مړه کړي او 4 یې ژوبل کړي دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالی یو وسیدونکي غلام الله ازادي راډیو ته وویل
فراه ولایت قلی کا پښتکول سړی اړوند د ګجرآباد په بکوا ولسوالی کې ویلابیل ولسوالی کې ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او لپاره د مرګ ډیر شدید توپانونه او جلۍ و باران او باد چې موږ هم دغه جملې متضررینو چې موږ هم ضرر ورسید او ټول شپه بیګا بدون سرپناه ناستو موږ کورونه ویجاړ شوی دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو لامل به کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپین شوي دي. د کندهار ښار د 15 مې نهي یو سیدونکي محمد اغا چې د سیلاب لامل یې کور نړیدلې ازادي راډیو ته وویل
ټول سرکونه کورونه خامک کورونه باز چپک لرلو خلکو ته د مالی د خاډیر تاوان ورسوي او بعضی خلک پښکې خوږ مرهم سوال زموش کورم نغل تر چپاسو خو الحمدلله مش پکې یو څوک ندی مرسوي خوش سوي خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو لامل لوی لارې تړل شوی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سخت واورو لامل د سالنګ لوی لار د ترافیک پر مخ وتړل شو چې نن چهارشنبه ماسپخین د راپور تر لیکلو هم تړلې و. د بامیان، دایکندی، بدخشان او تخار ولایتونو لزینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د زینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی. تیر 2024 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې لامل یې سلګونه کسانو ته مرجوب له واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډیر یې ژوبل کړل. د غرات له 2000 ډیر کورونه هم ویجاړ کړل.
ازادي رادیو ډاٹ کام
تاسو زموږ کله ازادي رادیو نه اوري په سیلابونو او د افغانستان په وضعیت باندې تاسو راپور ووري د وس هم په دغه برخه کې د افغانستان د کندهار ولایت یو سیدونکو د محمد کرم په نوم دی چې په روسي سیلابونو کې د خپل کورنۍ څو تنه له لاسه ورکړي او په سر کې موږ ترې پوښتنه کړې ده چې دغه پیښه څنګه دوی ته دغه رمایسته شو څنګه دوی خبر شول چې سیلابونه راځي په دې اړه دغه مرکه ووري
پرون نوړ مورسته چې سره پیښ شول د خونه را باندې ونړېدل از ما یو کښې یو مې مینه وه یو مې لور وه د څلورو ورځو ښه وه او یو مې زوی د شپږو کال وو د درې سره پکې ولاړ نو پښینه مې پکښې کې وه خوښې مې پکښې کې د هغې پښې ماتې دي د خوښې مې او د پښینې لاس مات وه هغه خو له خپله پښیانو بوت بیا هلته دغا مه وایه دا دلته موږ ورته وکړله او دلته دا یم زه راغلی یم دلته زما زوی دی او زما لور ده زخپل منده ایب
تیر اورز د پیخ څنګه پایل شو ما مخ کې د دینه چې سیل راسی مبارانونه وریدل تاسو په دې پویدی خبر وای کنه وای خبر چې سیل راسی
یا دا خدای چې سپیر سول چې د شپې باران شټ شروع سو دته د ازمر د خونې دیوال تر مسجد وو مسجد میراب جوړوي کښنه مسجد مسجد میراب جوړوي د مسجد میراب چې وو د مسجد دا چې وو د ازمر دیوال وو دا لاندې لاندې کور چې وزرخانی ویل ور کور چې وزما خونه و پر انو د زرخانی د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې و نو زل وړ پروتم لاندې نور خلک پراته و بیا د شپې پر یو بجې باندې کور ولا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې د اوبه خور سره وباسه څه کومک سره وکړه بیا زه پر یو بجې ورلم دا غي سره کومک وکړي اوبه مې راوېستلې انو دا غي سره د مسجد سره اوبه راوېستلې هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیانو وېستلې او ما زه لاړم په کور کې تاسولم ما توکن بلې باسه هیڅ مشکل به پېښ نشي هغه چې مې سار اته بجې وچ راووتلم زموږ دیوال د باندې خاص درس کړیو زه خارې ته روانم د دوه مومنان هم سره ووتل زه چې بلته واپس کی دا دیوال ته چې موږ کتل چې درس یې کړی دی په ځل کې موږ کاکس ول چې مال دا دیوال را مات نکي مات نشي دی خو نه خسته تر لاندې نشي نو زه سم د سټیبلته روان شوم چې غوښتلم چې دی راو باسم دا زما بل نور چې زما سره ووتل یو دام را سره ولاړ ټول چې په خونی کې شک شې شو ول سرایت ول نه ول خونی ته شک شې شو ول هغه رب بسم الله زرخانه ورنې ده دی ګرځ در لاندې سلام چې په خونه لور پر زرخانه پر سر باندې خونه و هغه خونه مر باندې رب سره ونه لیدل یو د زرخانی سره ونړی دی د ته لاندې لاسولو بیا زمرد خونی سره هغه سره باندې را ونړی دی نو ګډران د دکان ګرد په پرتو ازما یو کورونا مې یو یو ملرو یو مې زه یو دا 300 په کې ولر
کا دا لور د چټ پیش ولا دا په چې شي ټپیش ولا چې شي په ول وې دا څنګه د دې لاس څنګه ټپیشو
دا خو زه بلته چې کورته مې راوز غستلې د زما مشر دی او دا نور چې مې زما سره یو ځای راوتل بلته چې ما وز غستلې غوښتل چې دی راو بسم په دا حال کې د زما لورم ما سره روانه و په دې ته زما فکر نو د زما در شاو چې د زرخانه ونړېدل دا مر سره وولېدل اخو بس د زما سره و دې چې چې مو اورې د دامې چې راوېستل دا مې خلص خلاص ورکړ او مې مستل خلاص مې ورکړل اول زه خوم د باندې هغه بچاو سره نور مومنان تکولا
تخپل څنګه تخپل وضعیت څنګه ده
زما بس دا یو پښه زه خو چې دا رولاس ولما بس پکې ودرې ته دا یو پښه مې ګارډر رایلاس ده د پښه باندې او پر دا ورځ مې بلوک رایلاس ته نور بيدارم بس دا پښه دا ورځ مې خوښ سول نور بيدارم بس په دا حال کې دا خوښم مون په دا حال کې مې ژر دا شان جنې استکول د مؤمنان مې راشتل هغه بس مؤمنان خدای پاک نه پېښو خدای بس
حکومت
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
متحده ایالاتو او اوکراین دی وی مسوده په شرایطو موافقه کړې ده چې لمخې به واشنگټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته لاسرسي عمومي په دې اړه د راپورته وکړي.
سونه وړاندې نادر ځمکني عناصر قانون او نوري طبي سرچینې په اوکران کې د روسي د جګړې د پاتراسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل اخره کړي، خو اوس هم دا توکي د اوکران د جګړې د پاتراسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي. متحده ایالاتو او اوکران د یو تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې لمخې به واشنگټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکران طبي سرچینو ته لاسرسي عمومي. د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو خبری څنګه په وینا د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه قوي نخې نخانی وی چې یو تړون پر چوکاټ اصلا شوې ده او د اوکرين ولسمشر باید د لاسلیک لپاره د دیونی په پای کې واشنگټن ته ولاړ شي. دا خبر روس لاغ خبر چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پلان لري چې د دیونی پورستوي کې واشنگټن ته د یو تړون د لاسلیک لپاره سفر وکړي. د اوکرين ځینی دولتي سرچینو د نوم نه خدل په شرط ویلي چې د امریکا او اوکرين ترمنځ په دې تړون کې په اوکرين مهم معدنونه او نور طبي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وي. مخکې له دې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي د مدني موادو د تړون د پخوانی مسودې له لاسلیک کولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې په مسوده کې د اوکران لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی وو چې دا لاروخانه نه ده چې آیا اوکران توانیدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي، یا به یوازې د واشنګټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به یې امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوع یوې بخبر سرچینې ریوټرز ویل چې د کیف او واشنګټن ترمنځ اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنګټن غواړي 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکراین طبیعي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي، خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي، وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون 350 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي، وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې 3 کال ده ژر پای ته رسیدلی شي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به څنګه کیږي. اوکراین په خپلو طبیعي زیرمو کې د هغو 3 مادو څخه چې اروپایي ټولنې ایتی بللې 2 لري. په دې زیرمو کې صنعتي او ساختماني توکي، قیمتي او غیر اوسپنیز فلزات او ځینې نادر ځمکني عناصر شامل دي. د اوکراین د ګرافایټو زیرمې هم د نړۍ د اکمالاتو 40% جوړوي. دغه مواد چې د برېښنايي موټرو، بیټریو او اټومي ریکټرونو په جوړولو کې مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې د بودیجې لکمخت او د روان خوراکي نورین څخه تر ټولو زیات افغان میرمنې زوريږي. په دې اړه د راپور تفاک شي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې افغان میرمنې د اقتصادي ملاتړ د نشتوالي له امله د خوړو د روان بحران څخه تر ټولو زیات زوريږي. دبليو وی پی پرون سه شنبه د فبروري 15 په یو ویډیو بیان کې چې په ایکسپانه خبر شوې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک سیمه ایز مسول سمیر وان ملی په دې ویډیو بیان کې ویلي چې دوی باید ډاټ حاصل کړي چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي چې په روان ژمي کې د 4 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 2 میلیونه د خوراکي مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت یو میرمن چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي او اوسمهال بیروزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
له کومه وخته چې زه بیکاره سوی یم، زموږ اقتصادي وضعیت ورسره ډیر خراب سوی دی. زه هغه څوک وم چې د کورنۍ مسؤلیت مې درلود، پلار مې مړ سوی او د ټولې کورنۍ مسؤلیتونه ما ته په غاړه دي. ان د مور او د ورونو خرج او خوراک زما په غاړه دی، خو اوس چې زما دی او زموږ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي، نسم کولای چې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړم.
د کابل یو اوسیدونکو فریبا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو یادونه وکړه.
د زمې په نیمای کې زموږ د ډبرو سکار خلاص شوی دی، اوس اوبه ګرمو او په یو بشکا کې اچو او بشکا تر کمپالې لاندې کوو ترڅو ماشومان مو ګرم سي. د وړو او غړیو خو هیڅ پوښتنه مکوي، کوړو اخلو اوریزی پات کیږي، کوریزی اخلو غړی او بوره پات کیږي. درې معلول ماشومان لرم چې پمپر میوه او که خوراک ترتیا لري، خو یو ته هم نسم رسیدای.
په همدې حال کې د سرسلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې، ویلي دي چې په دې هیواد کې میلیونونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په تازه اعلامیه کې دا خبرې د سرسلیب د عمومي رئیس له قوله چې افغانستان ته سفر کړی او کړی. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو واکته تر رسیدو وروسته د زده کړو په ګډون د ښځو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو په کار د بندیز له امله په کلنی ډول افغانستان 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده او خلک لپاره ښه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه وړاندې پام وکړئ د دې ساتلند خبرونه.